در برنامه خبری. خوش آمدین شما.
ډیر مننه نعیمی صاحب. بیا به هم نیم ساعت وروسته را سره وی پم دې خبرونه کې البته موضوع به بدلوي، موضوع به میکروفون ستاسو وی اوریدونکو د میکروفون ستاسو موضوع به بیا هم د خبرونه په ترڅ کې اعلان کوم. خو د دې خبری خبرونه په موضوعاتو کې اوري چې په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د چین ډیر سیمه له داعش څخه پاکې شوې دي. د افغانستان حکومت وایي امریکا افغان هوایي ځواک ته د مرستو ژمنه کړې ده. د دې وزینو نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. مرزیه احمدزی د دې سات خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وژل شوي دي. د سلواکیا په ختیځ کې د وې سرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې و تنه افغان پناه غوښتونکي شامل دي. او پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولي ته څیرمه ولس مشکوک وسلوال وژل شوي. پوره خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د پیل شوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دو اونیو په موده کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمدزی عبدلزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي.
په دې کې دو اونیو عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوې دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د اچین ولسوالۍ په تصفیه شوو سیمو کې د ځایي خلکو په همکارۍ اضافي پوستې جوړې کړې. د سلواکیا چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د وې سرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې اووه تنه افغان پناه غوښتونکي دي. دغه الوتکه په اوکراین کې راجستر شوې ده. د سلواکیا د کورنۍ چارو وزارت پرون وویل یو اوکراینی پیلوټ او اووه تنه افغان ادبا چې 5 نارینه او 2 ښځې وې په هغه پیښه کې چې د چهارشنبه په ورځ شوې مړه شوې دي. د سلواکیا د کورنۍ چارو وزارت ویان ایوان نیتیک وویل دغه ایم آی دوه ډوله سرخی الوتکه په خراب هوا کې په ټیټه ارتفاع کې روانه وه چې د هوایي ترافیک له سیستمه ورکه شوه. د ترکیې د ارزنجان ولایت چارواکي وایي د 21 افغان پناه غوښتونکو له ډلې د ځینو سیمه مشخص کړې ده. راپورونه وایي دغه ځوان پناه غوښتونکي د جولای په 9 په ترکیه کې د ماشومانو د ملاتړ لیو مرکز نه تښتېدلي دي. د ارزنجان والي سلیمان قهرمان د امریکا غږ راډیو ترکۍ څنګه ته ویلي د ځینو دغو افغان ځوانانو سیمې د هغو د ټولنیزو رسنیو د څارنې په مرسته مشخص کړي دي. د دې په خبره د دغو ځوانانو عمرونه د 15 او 20 کلونو ترمنځ دي. معلومه نه ده چې پاتې نورې چیرې دي. خو په ترکیه کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون ازادي راډیو ته وویل ګومان کېږي ډیری دغه تنکي ځوانان به اروپا ته تللي وي. نموړي ویل په اغلب ګمان اکثره کسان چې دلته راغلي او له دغه مرکز تښتېدلي هغه کسان دي چې اروپا ته د تګ لپاره ترکیې ته داخل شوي وو. دوی غوښتل له ترکیې د ترانزیتي لارې په توګه ګټه واخلي. فکر کوم یو شمېر باید ترکیې ته وتلي وي، خو موږ به په ماسق ډول نه پوهېږو. د ارزنجان والي سلیمان قهرمان هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې پکې ویل شوي دغه تنکي ځوانان ښایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره ملګری شوي وي. د پاکستان چارواکي وایي د افغانستان پولي تصیر ما د سخت دریزو وسلوالو پر مرکزونو په بریدونو کې ولس مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکو ویل چې جنگي جیټ الوتکو د شمالي وزیرستان په شوال دره کې د طالبانو جنگي مورچې بمبار کړي دي. رویټرز اژانس د پوځي او ملکي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې په دغه حملو کې 15 ودانۍ له منځه وړل شوي دي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو تر څنګ په القاعده حقاني شبکې او نورو سخت دریزو ډلو پورې د تړلو وسلوالو مهمه سیمه ګڼل کیږي. د فرانسې چارواکي وای په پاریس کې د بشل شو کسانو شمیر 129 ته زیات شوی دی. د هغو تروریستي بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش منلی دی. د پاریس سارنوال فرانسوا مولین وویل د جمعې د شپې په هممهاله بریدونو کې 300 تنه نور ټپیان شوي دي چې د 99 روغتیایي وضعیت نازک دی. د زیاته کړه په دغو حملو کې 8 تنه تروریستان هم شامل دي. همداراز په فرانسا کې پرون یک شنبه 10 تنه هغه مهال ووژل شول چې سری ولسایر یا ډیر ګړندی اورګاډي د ازمایښت په مهال له پټلۍ ووت. په دې پیښه کې وژل شوي کسان د هغو 940 تنو تخنیکرانو غړي دي چې په اورګاډي کې سپاره ول. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراتسبورګ کې وشوه. د پیښې په مهال په اورګاډي کې له تخنیکي عملې پرته مسافر سپاره نه ول. په دې پیښه کې و دیر سنه نور جوبل شوی چې د 1200 تنو حالت نازک دی. په وینا کې د سوری د سولې د خبرو پاړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوری د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یک شنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوری د ولسمشر بشار الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ څخه پیل شي. په خبرو کې د شامل خواوو له لوري د ګډې اعلامې له مخې چې ملګرو ملتونو خبره کړه د سوری لورو ترمنځ خبرې به د یو باوري هر اړخیز او غیر فرقوي انتقالي حکومت د جوړولو لپاره پیل شي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون جوړ کړي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به په 13 میاشتو کې آزاد انتخابات ترسره کړي. خو په انتقالي حکومت کې د بشار الاسد د رول په شان ځینې کلیدي مسایل لا حل شوي نه دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش یو مهم مشر د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې په لیبیا کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت بیان پیټر کوک پرون په یوه اعلامیه کې زیاته کړه ابو نبیل چې په وسیم نجم عبد زید الزبیدی مشرو په خټه عراقي او د القاعده شبکې غړی وو. په اعلامیه کې راغلی چې ابو نبیل به ښایي په هغه ویډیو کې خبرې ثبت کړې وي چې په فبروري میاشت کې خپره شوې وه. سپینه مڼۍ وایي د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن د دسمبر میاشت په لومړیو کې اوکراین ته ځي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې هڅې روانې دي په دغه جګړه ځپلي هیواد کې یوه دایمي سوله ټینګه شي. او اوکراینی چارواکي وایي په تیرو څه باندې 24 ساعتونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې د دولتي سرتیرو او روس پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې 15 سرتیر وژل شوي دي. د اوکراین د پوځ ویاند اندري لیسنکو پر نوویل چې په دې نښتو کې 4 نور اوکراینی سرتیري ټپیان شوي دي. دا د سپتمبر میاشتې تر اوربان وروسته خونړۍ نښته ګڼل کیږي. دغه سرتیري له روس پلاو بیلتون غوښتونکو سره د دونیسک په شمال او لویدیز کې چې د بیلتون غوښتونکو مرکز بلل کیږي وژل شوي دي. د خبرونو پای
ساعت 8:00 شوې. تاسې ازادي راډیو اوري. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي دا چین ډېرې سیمې له داعش څخه پاکې شوي دي.
په دې دوه میاشتو کې دوی ډېر سخت ګوزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شنډ شو.
د افغانستان حکومت وایي امریکا له افغان هوایي ځواک سره د مرستو ژمنه کړې ده. د مشرانو جرګې غړي وایي د کابل بانک په قضیه کې له محکوم شوي سره د قرارداد په اړه د شرط جوړونې وزیر څرګندونې ورته د قناعت وړ نه دي.
دا واضح خبر ده چې په دې کې د فساد موضوع ده او ویل کېږي چې $1 میلیون د حکومت مشاور اخیستی دي.
د بشانو جرګې مرستیال رئیس د پاکستان په وړاندې د افغانستان پر دریز انتقاد کوي. فرانسوي چارواکي وایي د پاریس حمله درو ډلو تنظیم کړی وي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ننګرهار چارواکي وایي دا چین ولسوالۍ زیاتې برخې د داعش دلیل وسلوالو نیولې دي. په دې ولسوالۍ کې د دوو اونیو په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال سخت دریځې وژل شوي دي. ویل شوي چې په تصفیه شویو سیمو کې د ولسي خلکو په مرسته تازه پوستې جوړې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح په یو راپور کې وړاندې کوي.
د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش پر ضد دغه پوځي عملیات د افغان قواو لخوا په سرحدي ولسوالۍ اچین کې روان دي چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ ګڼې سیمې نیول شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي وروسته له هغې چې داعش ډلې د دې ولایت په ځینو برخو کې تحرکات پیل کړل، د افغانستان د امنیت شورا ولایتي ادارې ته ځینې اضافي پوځي صلاحیتونه ورکړل چې له مخې یې والي په ځینو برخو کې د پوځي عملیاتو د پیلولو په باب خپله تصمیم نیولی سي. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی وایي په دغو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ته درانه تلفات هم اوښتي دي.
په دې تېرې یوې دوو نوې عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوې دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي.
د ولی ویاند وی د چین ولسوالی په تصفیه سو سیمو کې د ولسی خلکو په مرسته نږدې شپږ امنیتي پوستي ایجاد شوې دي. د وی د داعش ډلې زیاتره وسلوال بهرنیان دي. تر دې مخکې په ختیس کې د 200 اول سیلاب قلو اردو قماندان ډګر جنرال محمد زمان وزیري تیر دوشنبه په جلال آباد کې وویل داعش ډلې چې ځانته یې زیات اکمالات هم کړي وو غوښتل اول د ننګرهار ولسوالی او بیا مرکز په خپل ولکه کې راولي. خوشاغلی وزیری وایي دوی له دوه میاشتو راهیسې د ننګرهار په سرحدي سیمو کې د داعش ډلې د مخنیوي لپاره پوځي تدابیر جدي کړل او پوځي عملیات یې وکړل.
دوی داسې پلان جوړ کړی و چې په اول ضربې کې موږ د ولسوالۍ د شینوارو د دیبالا او اچین د ولسوالۍ نابودي کې راشن د امید ښار د ننګرهار ته ځان ورسوي، خو خوشبختانه چې امنیتي ځواکونه بیدار وو مخته د دې نه چې دوی د خپل عملې چې په دا مجرد په سرحدي باندې شروع کړل موږ ځواکونه هلته ورولېږل. دغه د تقریبا دوه میاشتې کېږي چې موږ ځواکونه هلته دي. په دې دوه میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شنډ شو.
د ننګرهار د والی ویاند وی اچین ولسوالۍ ته د بې ځایه سو کورنیو ستنېدنه پیل شوې ده. په وروستیو کې د داعش ډلې د سختو جګړو له کبله ګڼې کورنۍ له ناامنو سیمو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره شوې وې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزارت ژمنه کړې چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په تیره بیا د دې هیواد له هوایي ځواک سره مرستې پراخې کړي. دا خبره د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرسیال ظفر هاشمي د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تازه شپو ورځو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر له جمهور رئیس اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو په روزلو او تجهیزولو کې به مرسته وکړي.
وزیر دفاع ایالات متحده در
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر ویلي چې درتلونکي میلادي کال په بودیجه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې موضوع شامل کړی ده. بل موضوع د افغانستان د وې ځواکونو روزل دي او د ظرفیتونو لوړول.
خاغلی هاشمی وویل د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت درتلونکي میلادي کال په بودیجه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې موارد شامل کړي او کانګرس ته به وړاندې کړي. هاشمی دا هم وویل د امریکا د دفاع وزیر دا ژمنه هم کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو روزلو ته به دوام ورکړي او د دې جوګه به کړي چې په ځانګړو حالاتو کې د شپې لخوا عملیات هم ترسره کړي. تیرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هندستان ته په سفر کې د هغه هیواد له چارواکو څخه د هلیکوپټرو د مرستې غوښتنه کړې او راپورونه وایي چې هندستان په دې برخه کې ډاډ ورکړی دی. کارپوهان وایي د مخالفینو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو یوازینی کمزوري د هوایي ځواک کموالی دی.
تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. د شار جوړونې وزیر وایي چې د ولسمشر حقوقي سلاکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارته غوښتي وو چې د کابل بانک پوروړي خلیل الله فیروزي ته د یوه ښارګوټي د جوړولو جواز ورکړي. سید سادات منصور نادری پرون شنبه دغه مکتوبونه د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته وسپارل، خو د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون رئیس وایي د ښاغلي نادری خبرې دوی ته د قناعت وړ نه دي او په دې قضیې کې شکیل کسان به راتلونکي غونډې ته ور وغواړي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپۍ په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت لخوا د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو د جواز موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په اړه یې غبرګونونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د ښار جوړونې وزیر وایي چې د ولسمشر غني د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د څو پرلپسې رسمي مکتوبونو له مخې دوی خلیل الله فیروزي ته د یو ښارګوټي د جوړولو جواز ورکړی. سید سعادت منصور نادری د دې موضوع په اړه د شنبه په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته غوښتل شوی و چې ون مکتوبونه یې د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون ته وسپارل. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې د ښار جوړونې وزارت په دې اړه ولسمشر غني او د کابینې غونډې ته څه نه دي ویلي. د ښار جوړونې وزیر په دې اړه وایي:
وزارت شهرسازی یک وزارتی است که برای ما
د ښار جوړونې وزارت ته د ښارګوټي معیار مهم دی. یو ښارګوټي ته چې موږ جواز ورکوو، آیا هغه ټاکلی معیار لري او کنه؟ آیا څه ګټه به ښار جوړونې وزارت ته رسوي؟ موږ ته دا مسایل مهم دي. کله چې هغوی له یو حقوقي مرجع څخه تصفیه شوي راځي، موږ سره په دې برخه کې بیا کوم سوال نه پاتې کیږي.
وروسته له هغې چې د دغه ښارګوټي په پرانیست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخ شو، ولسمشر اشرف غني د دغه ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. د کابل بانک پخوانی مرستیال خلیل الله فیروزی او د دغ بانک رئیس شیرخان فرنود شو خوایو کل مخی د ستر محکمې لخوا د کابل بانک د کړکیچ اصلي عاملین وپیژندل شول او هر یو د لسو کلونو په بند محکوم شول. محکمې دوی د لسو میلیونو ډالرو په ورکولو هم مکلف ګرځولې دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون رئیس زلمی زابولی ازادي راډیو ته وویل چې د ښار جوړونې وزیر خبري ورته د منلو نه دي او د دې موضوع په اړه به نور خیل کسان هم جلسې ته وغواړي.
موږ د وزیر صاحب په خبرو باندې قناعت نه دی کړی. بله موضوع موږ دا ده چې موږ چون د حقوقي مشاور محمدي د رئیس جمهور د خواست څخه پرونی څه دی، موږ دا راغواړو کمیسیون ته لوی څارنوالم راغواړو. دا واضح خبره ده چې په دې کې د فساد موضوع ده او اوس ویل کېږي چې 1 میلیون ډالر د حقوقي مشاور اخیستي دي. دا چې شاته څوک دي، دا به موږ په بله جلسه کې راوغواړو.
تر دې مخکې ولسي جرګې هم ویلي چې د دې موضوع په اړه به جدي څېړنې کوي. افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون او د افغانستان ستره محکمه باید د موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
ساعت 8:00 د هلمند له سنگین څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د دولت 15 سرتیری د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم شوي دي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې وایي سنگین ولسوالۍ د سقوط په درشل کې ده. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند د تلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، د سنگین د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې وضعیت څنګه ده. آیا لکه څرنګه چې په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې دا ولسوالۍ د سقوط په درشل کې ده، همداسې ده او که دا خبره تاسو د چارواکو له نورو سره چې مو خبرې کړي دي هغوی د دې موضوع په اړه بل څه وایي؟
سروان صاحب، د سنگین ولسوالۍ وضعیت د تیرو څلورو میاشتو حتی 15 راهیسې د یو پوستې په شکل وو. هغلته یوازې د ولسوالۍ موقعیت د بازار د څو پوستو په واسطه باندې چې دا د ولسوالۍ د ودانۍ سره نږدې بازار دی، د امنیتي ځواکونو لخوا ساتل کېږي او تر ټولو لیرې پوسته د ولسوالۍ څخه چې 4 یا 5 کیلومتره لیرې وه، البته قرارګاه د ملي اردو هماغه د 15 نفرو قرارګاه ده چې طالبان ورته د سټیشن د قرارګاه په نوم نوم ورکړی دی او هغه 15 نفر وسلوالو ته خپله د هلمند والی مومن تېره ورځ تسلیم شوي دي د خپلو ټولو تجهیزاتو او وسایلو سره. د ټلیفون شبکې د سنګینه کار نه کوي او موږ دولتي شورا د وکیلانو او خپل د سنګین اوسېدونکو سره چې ولشکرګاه کې اوسېږي خبرې کوو. هغوی وایي چې موږ هم اورېدلي دي چې د پرون ورځې په اوږدو کې یو ځل د ولسوالۍ د ودانۍ څخه یعنی ملکي مامورینو ډله او بیا هم یو شمېر امنیتي مسؤلین دا د پټې محمد د پیچ سیمې ته چې دلته دوهمه لوا د 215 میوان کل اردو پرته راغلي دي او سیمې لکه ده مونږ ته پرون د هلمند والي دا خبره رات کړه. هغه وویل چې په سنګین کې دولتي حاکمیت د څو ورځې مخکې په شان یا د څو میاشتې مخکې په شان په ځای پاته دی او ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. مونږ ته خلک وایي چې وسلوال په ډېر زیات شمېر کې راغلي دي د ولسوالۍ پر شاوخوا امنیتي پوستو باندې هم بریدونه ډېر کړي دي چې یو شمېر سقوط شوي دي. حتی ویل کېږي د بازار نیمایي سیمه یا تر نیمایي ډېره سیمه هم د وسلوالو په لاس کې ده.
بله، د دې 15 عسکرو په باره کې څه ویل کېږي چې هغوی ولې تسلیم شوي دي؟ آیا تر فشار لاندې ولاو که نه کومه معامله شوې ده؟
والی تیره ورځ په مطبوعاتي کانفرنس کې البته میرزا خان رحیمي د هلمند والی ډېر جزیات ورنه کړل. وی ویل چې په دې اړه هیئت لېږلې دي او هغه به وروسته ډېر معلومات او جزیات راوړي چې به رسنۍ په واک کې ورکړو. خو ازادي راډیو ته د 215 میوان کل اردو یوه سرچینې چې نوم یې نه غوښت خپور شي وویل چې دغه کسان د تیرو 15 ورځو راهیسې د وسلوالو تر سخت دلیزو بریدونو لاندې وه او د کومک غوښتنه یې کول چې کومک ورته ونه رسېدی او د سرچینې په وینا کې شاید د همدې عمله دوی سوي چې د وسلوالو سره لار جوړه کړي او د هغو سره ولاړ دي. په دې څنګ کې چې دا 15 نفره تسلیمي دي د ګڼ شمېر حتی تر دېرشو د ډېرو سرتېرو د وژل کېدو خبره هم په همدې قرارګاه کې ورکول شوي چې د ګڼ پر مهال په دې تېرو څو ورځو کې وژل شوي وه. مونږ ته دغه خبره حکومتي چارواکو تر اوسه تایید کړې نه ده.
ډېره زیاته مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې د سنګین ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغو چې حکومت په افغانستان کې د روانې جګړې د عواملو په اړه له پاکستان سره زغرد خبرې ونه کړي، دا هیواد به په افغانستان کې مداخله بندې نه کړي. په دې اړه قسیم سولمل راپور لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم سیدیار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې همدارز د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر کړنلارې انتقاد وکړ. دوی ویل د افغانستان د کړکیچ د حل لاره له پاکستان سره د افغانستان د جګړې په تړاو روښانه خبرې کول دي او په خبره په دې اړه حکومت ته هم سپارښتنه کړې دي.
مونږ د افغانستان حکومت ته وویل پرته له دې چې تاسو له پاکستانیانو سره د خبرو پر میز په روښانه توګه د پاکستان د مداخلې د عواملو په اړه خبرې ونه کړئ بله لار نشته او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې له ځانه سره ولرئ.
دی همداراز وایي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلې ګټې د تامینولو لپاره له ډېرشو کلونو راهیسې ناسم سیاست پر مخ وړي او افغان حکومت نه دی توانېدلی دغه هیواد ته قناعت ورکړي چې په سوله کې د دواړو هیوادونو ګډې ګټې نغښتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو رسنیو د یو راپور له مخې د پاکستان د مشرانو جرګې یو غړي مشاهد حسین ویلي چې طالبان د پاکستانیانو دښمنان نه بلل کېږي او افغان طالبان د پاکستان په خاوره کې اسلام آباد ته ګواښ نه جوړوي. ورته دوګونی نظر امریکا ته د سفر پر مهال د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په څرګندونو کې هم معلومی شي چې وای هیواد یې نس کولای په یو وخت کې هم له طالبانو سره وجنګی شي او هم هغوی سولې ته راوبولي. د چارو کارپوهان وایي لازمه ده چې حکومت د پاکستان په وړاندې په خپل چلند کې لا نور جدیت وشي. عباس نویان یو له دغو کارپوهانو څخه دی.
افغانستان بعد افشای مرګ ملا عمر
افغانستان د ملا عمر د مرګ تر افشا کېدو وروسته سم سیاست غوره کړی چې پاکستان یې خپل طرف ګرځولی دی. معلومداره ده د افغانستان سیاستمداران باید لا زیات جدي کار وکړي.
ښاغلی نویان وایي د پاکستان دا ډول چلند اوس په دغه هیواد کې دننه او دغه راز نړیوالې ټولنې کې هم ځینې مخالفین پیدا کړي او اوس هڅې کېږي څو پر دغه هیواد د تروریزم څخه د ملاتړ د بندېدو په خاطر فشارونه راوړل شي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د ماشام له او بجو وروسته په همدغه څپه یعنی منځنۍ سپه 12 پښنوي اوریدای شي. تاسو اوس ازادي راډیو اوریدونکي یاست.
د فرانسې یو چارواکی وایي چې په پاریس کې د جمعې د شپې حملې د سخت دریځو وسلوالو دریو هماهنګو ډلو کړي دي. د پاریس سارنوال پرون یوه کنفرانس ته وویل چې په دغو حملو کې له وژل شویو تروریستانو یوې په خټه فرانسوی دی. په پاریس کې په وروستیو حملو کې د وژل شویو کسانو شمېر 199 ته لوړ شوی دی. سالم محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په فرانسې کې د 199 کسانو تر وژل کېدو وروسته چې د دغه هیواد په تاریخ کې یو خونړۍ پیښه ګڼل سوې، فرانسویان ویریجن دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پاریس کې د ډزو او چاودنو مسؤلیت منلی او ویلی دي. دغه بریدونه یې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي او پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د فرانسې چارواکو ویلي چې د وسلوالو دریو هماهنګو ډلو دغه بریدونه د پاریس په شپږو موقعیتونو کې کړي دي. د پاریس سرنوال فرانسوا مولن وویل وطن تروریستان چې ټولو یو ډول انتحاري واسکټونه اغوستي وه په دغو حملو کې وژل سوي دي. د مولن په خبره د جمعې د شپې د حملو په نتیجه کې 325 تنه نور ټپیان سوي چې د 99 تنو وضعیت نازک دی. د پاریس سرنوال وویل یو برید کوونکی په فرانسه کې زیږیدلی و. هغه د شنبې په ورځ په پاریس کې یو کنفرانس ته د معلومات ورکړل. هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی، خو په 2010 میلادي کال کې یې نوم په یوه امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و، خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د پاریس د څارنوال په خبره د پاریس د حملو په تړاو هغه درې کسان چې د بلجیم پر پوله نیول سوي یو یې د فرانسې تبعه دی. د زیاته کړه یو بل برید کوونکی چې مړې د فرانسې ملي سټیډیوم ته نږدې موندل سوی پیژندل سوی دی چې د فرانسې اطلاعاتي سرویسونو یې په اړه معلومات نه درلودل. په همدې حال کې د یونان چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د فرانسې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې وه د روان کال په لومړیو کې یې ځانونه د پناه غوښتونکو په نوم په یونان کې ثبت کړي دي. د بلجیم چارواکو هم اعلان کړی چې په پاریس کې د سویو بریدونو په تړاو یې څو کسان نیولي دي. بلخوا د نړۍ رهبرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نیولې د روسیې تر ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو پورې پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړې او د فرانسې له ولس او حکومت سره یې خپل پیوستون اعلان کړی دی. بریتانیا ویلي چې نن یکشنبه په دې اړه یوه فوق العاده غونډه رابولي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بریدونه د فرانسې پر ضد د یوه جنګ اعلان بللی دی.
فیض الله ترکی ازادي رادیو ته پرستولي پیغام کې لیکلي وایي د فرانسې تروریستي حمله د افغانستان په حالاتو څه تاثیر لري. غلام غوث لیکلي دي چې د حمله د دې لپاره ستایم چې نړیوال د افغانستان له حالاتو خبر شي. یو بل اوریدونکي جهان آباد به لیکلي دي چې دا حمله د تروریستانو کار دی او هدف یې دا دی چې مسلمانان په نړۍ کې بدنامه شي. دا وی د اصلي رادیو د دروتنو افریدونکو نظرونه چې د افغان بیسیم د تصوات لشمیرې لاري راستولي وي. تاسو اوریدونکو هم د ټلیفوني شبکو په اړه که غواړئ چې خپل نظر له نورو سره شریک کړئ څو شیبې وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه پیلېږي. سر له اوسه کولی شئ چې د افغان بیسیم په 1300 لشمیرې نظرونه راوستوي. خو په فرانسه کې د تروریستي برید په اړه د په دغه هیواد کې د یو افغان نظر اورو. په فرانسه کې وروستي تروریستي پیښې د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ هلته میشتو کډوالو هم غندلې دي. افغان کډوال عبدالمالک مالک د فرانسې په ختیځ ښار ستراتسبورګ کې میشته. سالی محمد سالی د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د جمعې د شپې تر حملو وروسته وضعیت څنګه دی.
دغه واقعې نه وروسته دلته د یو بغنوونکي پیښه ده، یو وحشیانه پیښه وه چې دلته په ټولو خلکو باندې خپله میشته فرانسویان دي اتبا دي او که نور مهاجرین دي دلته هغه دي په ټولو انسانانو باندې ډېر بد اغېزه کړې، خلک ډېر خفه او مایوسه دي. دغونکي پیښه
په فیسبوک، په ټولنیزو رسنیو کې او په نورو رسنیو کې تر نورو زیات کډوالو زیات عکس العمل څرګند کړی دی. د دغو پیښو په غندنه کې تر نورو جدي اقدامات کړي دي. وجه څه ده چې کډوال تر دا نورو زیات عکس العمل څرګندوي؟
اکثر کډوال چې دلته راغلي دي د ځایي پیښو له امله چې په خپلو مملکتونو کې دغسې حوادث او دغه چې وحشیانه عملونه تر سره شوي دي، ډېر مجبوریت نه راغلي دي. دغلته په اروپا کې د نړیوالې قانون په اساس د بشري حقوقو چوکاټ کې دلته قبول شوي دي یا د دې پروا کې دي او سربلته راغلي اروپا ته. دغه وحشیانه پېښې دلته بیا ګوري طبعا په مهاجرینو باندې ډېر بد تاثیر کوي.
چیرې واست؟ په کور کې واست؟ په رستوران کې واست؟ په کار کې واست؟ تاسو چیرې حضور درلود؟
زه په یو رستوران کې وم. زه رستوران کې وم او د رسنیو له لارې په بارسلونا کې دغه څه پیښه شوې.
په هغه شیبه کې ستاسو احساس څه و؟ ځکه چې په فرانسې کې څو میاشتې مخکې هم دغه یوه پیښه شوې وه چې ډېر انعکاس یې وکړ په نړیواله کچه.
نه به دا اولنۍ پیښه وي او نه به دا وروستنۍ. دغه وحشي پیښې ډېرې پخوا په افغانستان کې ما وخت تېر کړی دی او په افغانستان کې ډېر سخت جګړه ځپلی هېواد دی او زه د هغې زېږنده یم، په دغې هېواد اوسېدونکی هم دغه یم او چون دغه لم د دغه وحشیاده اعمال الله چې فرم سره هلته ژوند ډېر سخت و زه دلته راغلم. کوم وخت کې چې زه خبر شوم د دغه پیښې نه ډېره بده پیښه وه. انساني ضد عمل دی، ټول خلک دته بد بوي.
په فرانسې کې مشت افغان عبدالمالک مالکو لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی، خو اوس په مرزیه احمدزی د سیاست لاند خبرونه واوروي.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمدزی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. د سلوکي چرواکي وایي دغه هیواد په ختیځ کې د ویسرخي الوتکه د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې 10 تنه افغان پناه غوښتونکي دي. ترکی چرواکی وای په ترکیه کې د لادرکه افغان ادباو د اوسېدو ځایونه مشخص شوي دي. پاکستانی چرواکی وای د افغانستان پولیس ته سیرم ولس مشکوک وسلوال وژل شوي. د فرانسې چرواکی وای په پاریس کې د وژل شوو کسانو شمیر 129 لوړ شو. په ویانا کې د سوریې د خبرو په اړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وشوه. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو سبان د 24 ساعتونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې د دولتي سرتیرو او روسپلاو بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې 15 سرتیري وژل شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش یو مهم مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې په لیبیا کې وژل شوی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف هر یکتون را خوش آمدید میگیم به برنامه میکروفون شما که تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. در این اواخر برخی سر و صداها از مشکلات مخابراتی در برخی مناطق افغانستان شنیده می شود، در حالی که حدود 7 میلیون مشترک شرکت های مخابراتی در افغانستان وجود دارد، باز هم برخی گزارش های وجود دارند که در مناطق از افغانستان این شبکه ها به درستی کار نمی کنند و یا هم توسط مخالفین مسلح دولت مزاحمت می شوند و در کارهای از اونا برخی مشکلات صورت می گیرد. در منطقه شما چگونه است؟ آیا سیستم مخابراتی در جایی که شما زندگی می کنید درست هست؟ آیا مشکل دارین خصوصا در بخش استفاده از تلفن های موبایل؟ در این مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص دادیم و با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی تاسو ته وویل، نن په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې له مخابراتي یا د موبایل تلفون له شبکو څومره راضي است، د دغو شبکو ستونزې څه دي، کېدای شي ځینو خلکو ته قیمتونه ښه نه وي، مناسب نه وي، ځینې ممکن دا ادعا ولري چې له دوی نه کریډیټ وهي، او ځینې نور ممکن دا شکایت ولري چې د دولت وسلوالو مخالفانو په ډېرو سیمو کې د موبایل کمپنۍ منع کړي دي، فعالیت یې نه پرېږدي. البته داسې راپورونه هم شته چې په ډېرو ځایونو کې دوی د موبایل تلیفوني شبکو آنتنونه یا برجونه الوسولي دي. که تاسو غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، هم کولی شئ چې د تلیفون له لارې له موږ سره تماس ونیسئ، هم د سکایپ له لارې
رادیو دات آزادی د آزادی رادیو د سکایپ پته ده او د افغان بیسیم د شبکې له لارې په 8 شمېرې هم پیغام یا اس ام اس راستولی شي. د ټلیفون شمېرې د 0909203540 او یا هم 0908225.
بله شماره ها را ما هم براتان تکرار میکنم: 0799-203-540 و 0700-822-755. از طریق تلفون های افغان بی سیمتان میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دری و پشتو بفرستین. لطفا نام و محلتان را در پیام های خود ذکر بکنین و خانه بنویسین. پیش از اینکه بر ما پیام خود را میفرستین لطفا یک بار بخونین که پیامتان واضح و درست باشه. ببینیم شنونده حوال ما چی گفتنی دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، من از جورتین ماخه.
سلام صاحب، بفرمایید مهربونی.
معذرت میخوام، من خیلی چند بار تماس نمی شد به نوعی بحث ما مخرب مشکلات از فاد تای سوب ایفال تو روزن. بعد رو نمیخوام چرا؟
بله، از 5 صبح گفتین تا چی وقت؟
تا 3 بله کار میکنن سوالی چهر دیگه کار نمیکنن.
ای تنها یک شبکه مشخص است یا تمامی شبکه های مخابراتی کار نمیکنن در ولسوالی چرخ؟ تماس از این شنونده ما فکر میکنم از همه حاله که ساعت 8:30 از قد شده
دمده تلفنی شبکوی وستونزه. بل عبریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بفرمایید سه رادیو آزادی است.
سلام علیکم، توخیم در زبل ولایت تشجیر و لفوالی سکرمان سکر فروان ستا او نیمی ساد او در آزادی رادیو تیم کارکون کن رادیو خلی نیمی در سلامون اولان.
سلام مرتوسی توخی سید
مرابونی
دا چې تاسو موږ په روم موضوع انتخاب کړی دا البته ډیر اوریدونکي به شبکو دغه انتقادونه لري یا د شکایت لري او لا غور دغه موږ د شاجوي د ولسوالۍ خلک یو زموږ د شاجوي په ولسوالۍ کې شبکې یوازې د بیسیم شبکه ده هغه هم چې یو پیر په دې باندې د بیسې کیفیت یې ډېر ضعیفه ده سم کار نه کوي او د سلام یوه تندلې ښته ده خو مطلق په نامه باندې د هېڅ کار هم نه کوي او بل موږ ترې ځینو لرو زموږ ولسوالۍ تقریبا نیم لکه نفوس لري او ډېر مشتریان لري موږ چې په شاجوي کې ترې ځي یوې شبکې هم نه ده فعاله کړې او بل یې انټرنېټ دونه ضعیفه ده چې موږ د شپې پر دوس بجې لکه چې لمی چې کوو بیا موږ راکښېنو بیا موږ له انټرنېټ څخه کار اخلو نو موږ د شاجوي په ولسوالۍ کې نه د اریبا انټرنېټ موږ کار کوي او نه د بیسیم او سلام خو بیخي یو مخ مکلف که د مکالمه یې هم کار نه کوي نو موږ له دې مخابراتو له ادارت څخه دا غوښتنه لرو زموږ د شاجوي ولسوالۍ البته تاسو هم په خبر یاست چې ډېره غټه ولسوالۍ ده د دې د شبکو کیفیت او خاصتا د انټرنېټ او د 3G موږ د پاره په حاله کې زموږ دا خبره دې
مننه سلامت اوسئ
د عصري ټکنالوژۍ ادارت دا وایي ستاسو توجه د خنډې مننه.
سلام و شکر، سلامت باشین. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیام خود نوشته کرده: اگرچه شبکه های مخابراتی در افغانستان به مردم سهولت زیاد را نسبت به گذشته فراهم ساختن، اما گفتند که بعضی شبکه ها هزینه پنهانی دارند. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته کرده که شبکه های مخابراتی در افغانستان بزرگترین سهولت در کار و وظایف مردم به بار آورده، اما نرخ های شبکه ها گفتند بسیار بلند است که اکثر مردم به خاطر بلند بودن نرخ ها نمیتونند از این شبکه ها استفاده کنند. و انور ملکزاده از ولسوالی دولتشاه لغمان هستند، اینا هم نوشتند که خدمات این شبکه ها قابل قدر است، اما یگانه چیزی که باعث نارضایتی مردم شده معامله ایشان با مخالفین دولت است که از طریق شب خدماتشان قطع میشه. بهتر است امنیت این شبکه ها در مناطق ناامن به مردم محل سپرده شود و با مخالفین نباید معامله صورت بگیره.
ل نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی لیکي وای په مرکز پارون کې دوه اونۍ کیږي چې روشن شبکې فعالیت د تخنیکی ستونزې له امله بند شوی دی. د مخابراتو وزارت او شرکت له مسؤلانو څخه هیله کوو چې دغه مشکل حل کړي. د بل اوریدون که چه هلمند څخه پیغام را کړی ل سنگین ولسوالی څخه حاجی شمس الحق دی دوی وی چې مخابراتي شبکې د عامو خلکو لپاره لوی وسایل دی خو طالبانو په هلمند کې بندي کړی دی. دوی ویلي چې په ځانګړي ډول په شمالي ولسوالیو لکه سنگین کې دا شبکې کار نه کوي. او اوس په همدې ټلیفون لارې اوریدونکو ته نوبت ورکو. مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
وعلیکم السلام در خاص بزګان ته سامان خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب
مخابراتي چې د مخابراتي د درې قایې ولاړ په خاص بزګان وسوالي طالبان دا درې میاشتې لکه اوسې به دا بیا درې ورځې کې اوسې لکه اغم باندې لاسي بس ما ديګر څلور بجو مخ باندې بس دې خې ډېر مشکل لیکنه زمر دफार خو دې خې ډېر اسان کړ خو بل زمر دफार خې خې طالبان بس نه پریږدي نه د شپې لای بس ورځ په دې ساعت کې پنځه ساعت بس دې یلا بس دې کلیپ مشتره کې نه یې تر نه خپل دې ته دې ځم.
بله صاحب مننه چې ټلیفون مو کوو نظر مو څرګند کوو شته چې اوس مو اډیقل تلفون کار کوي. بل اوردون که لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو ده
بفرمایید سب.
الو
مهربانی سب.
الو اوروی.
بله سب اورو مهربانی کوی سب.
السلام علیکم. ایو سب اول خوشحال سلام مرتوان دیدی سلام نبا دیدی شبکو بباره که یا وضاحت سی در کم خلق قابل که اسم احمد من نم دا.
بله
خو مشکل دیر زیاد تا کم شاین چې دوی خي مثلا پیکیج ورکي هغه پیکیج په خپل وخت باندې په خپل طریقه باندې هیڅ نه پوره کوي وخت کې ختمیږي او اکثر په هغه کې غلاوي ډېرې کوي پیسې دي هغه نه وخوړل کي موبایل نه او هغه مې علت نه معلوم. انټرنیټ هم چرندغسې دا انټرنیټ تھری جی دی باید ډېر سرعت ولري او ډېر څه هغه ورکړي خلکو ته خو هغه انټرنیټ هم دغسې حال کې ده. دا ښه خبره ده چې په افغانستان کښې خو دا مخابراتي شبکې زیاتې شوې خلکو ته هر ته سهولت ورسېده خو متاسفانه هغه شی لکه په دا نورو اداراتو نورو مسایلو کښې چې ستا په شبکو کښې هم ډېر زیات ته غلاوې دي صحیح سروس نه ورکوي. دا یو هغه ارزو تاسو ته مره چې خدای پاک دې وکړي چې دا خلک دې ته متوجه شي او خلکو ته صحیح هغه خپل حق هغه خپل هغه سهولت صحیح طریقه باندې ورسوي.
ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
مهرباني کوئ صاحب.
اگر چې اورېدونکو به نور مختلف نظرونه ورکړي خو زه غواړم چې د اورېدونکو برعکس یو نظر ورکړم که صدر د اسلامي نگاه څخه زه په دې به نظر واچوم. خدای تعالی وایي لئن شکرتم لأزیدنکم وایي که چېرې زما پر نعمتو باندې تاسو شکر وکړئ زه به در زیات کړم او که چېرې بیا ناستاسې د نعمت بیا به تر دغه بالا مصیبتونه در باندې راځي. نو زه معنی زما خبره دا ده چې دغه مخابراتي شبکې چې دي زموږ خپل په ولایت کښې تقریبا شپږ شبکې کار کوي او تر افغان دې سیم تېره نور یې بېخي په ښه کیفیت کار کوي. دا زموږ په منطقه چې افغان دې سیم ډېر ضعیف کار کوي خو یوه خبره زه درته کوم دا دغه مخابراتي شبکو برکت دی. سابقه کښې به زموږ یو مصیبت چې بلا یو مړی به مو وسو شپږ میاشتې موږ خپل مړي نه خبرېدو. نن کولی شي چې یو سړی په یوه دقه کښې هم د امریکا سره تماس ونیسي د کاناډا سره او د پاکستان سره د نورو دولتو سره خپل د مړي او د ژوندي د حاله خبرېږي. یو خو دا برکت دی او بل سابقه به موږ مخابرو ته ولاړو هغه به یو نه را رسېدی. نن په درې روپۍ یا په دوې روپۍ یا په دوې نیمې روپۍ موږ په دقه کښې تماس ونیسو په پېنځو دقو کښې موږ خپل هر مشکل حلولی شو. او یوه خبره زه درته کوم د افغان دې سیم څخه موږ یو تشکر باید موږ وکړو چې جوزجان فاریاب سرپل او بلخ سمنګان ته دا تخصیف رالېږلی دی. نن دومره تخصیف دی چې پرزن پېنځه افغانۍ زموږ ته کولی شي کاټوي او موږ په یوې روپۍ باندې اته دقیقې خبرې کولی شو. نو دا یو غټ تخصیف دی او دا د مخابراتي شبکو برکت دی. او یوه غوښتنه زما د دې مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره ده باوجود د دې چې ټول افغانستان که چېرې تعجید وي ټول افغانانو تعجید سره متوجه دی موږ هم سربازي موږ هم تر تعجید لاندې یو لیکن د تعجید په معنا دي دا خپلې شبکې پر مسلمانانو او پر افغانانو نه بندوي. دا زما نظر و.
بله تشکر میکنیم از شما، سلامت باشین. و همونطور که میدونین در جریان ده 12 سال گذشته تکنولوژی و مخابرات در افغانستان یک دستاورد خیلی بزرگ به حساب میاد، به خاطر از اینکه تعداد زیاد از مردم از این طریق از افغانستان به مناطق مختلف تماس میگیرن، به کشورهای مختلف البته در میان خود افغان ها. و همچنان اهمیتی که داره ایست که خیلی زیاد متوجه شدن از اهمیت امی تکنولوژی، خصوصا انترنت، که سهولت های زیاد را فراهم کرده و حتی با وسیله استفاده از برخی سافت ویر هایی که در موبایل ها میتونین شما را از طریق انترنت دانلود بکنین، حتی میتونین به صورت مجانی صحبت کنین مثل اسکایپ و وایبر و از اینا که خیلی در این روزها در افغانستان مروج هم شده.
بله، نو که چرته جنگ جګړه اجازه ورکړي او د افغانستان مخابراتي شبکې نور هم وده وکړي او انټرنیټ ټولو نقطو ته ټولو سیمو ته ورسوي او قوي انټرنیټ ورسوي، نو تلیفون به تقریبا ټولو ته وړیا شي. د واتس اپ او وایبر او دغسې ځینې نور شیان شته چې تلیفون بالکل وړیا ده او ښه کیفیت هم لري. بیا به نه څوک د کریډیټ شکایت لري چې کریډیټ مې کم شوی دی یا خوړل شوی دی، او یا به هم دا شکایت نه لري چې تلیفون مې قطع کیږي. نو خدای دې وکړي چې مشکلات کم شي او د مخابراتي شبکې انټرنیټ لا قوي کی او لا سراسری کی.
بله، و اگر شما میخواین که مصرفتون نشه و بتونین از طریق انترنت با ما تماس بگیرین، آدرس ماست رادیو نقطه آزادی، بر ما تماس بگیرین و اسکایپ ما همه حالا فعال است.
در تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم فاروق، خبر کوم جلال آباد څخه.
مهربانی کوی فاروق صاحب،
زما وختنه مخابراتي شبکو څخه ده چې د تخنیکي جلانو پر د دولت دی افغاني ګران څخه مراجعه ته خه دغه نه ورته تا کسان پاکستان څخه پرښوی دی، هغه پاکستانی دی، هغه ته دوی خو هغه فرصت ورکړي چې کار وکړي. هغه کسان د پاکستان نه رسېږي پاکستان ته، هغه د تحصیل کړي په مخابراتي فاکولټو کې د هغې زده کړې کړي دي، هغې نه چې هغلي دوی به چانس نه ورکړي چې پاکستان کې تعلیم کړي. دا دوی ډېره منفي نقطه ده.
بله، دا خو په کار ده چې یو افغان په حکم کار وپیژي، باید لومړیتوب یغه ته ورکړی شي. کور دی ودان دا هم یوه ستونزه وه چې تاسو یاده کړه. بله، اوریدونکی لرو مهرباني، آزادي راډیو
بفرمایئ. سب راډیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ.
اور جان لا لا پوسی کی وطن تلا کا جمع میں اور غل دی بالا اور لا جمع پشی جانی ہے
تاسی
جان نہ کہ تو کو بال لو نا کہ را کو کی جنا.
بلے تاسی دی مخابراتی شبکو پ اڑ خبری کوی کہ کوم بل موضوع پر ارتباط زموش موضوع نن داد چے استاس پولس والے کی څنګه دی مخابراتی شبکو وضعیت څنګه دی؟ نه تلفنی قطع شو. خیر، بله اردون که لروزان معرفی که یه آزادی رادیو ده
بفرمایید. سب رادیو آزادی.
سلام و ادب خدمت شما. اسم فاروان جاوید نعیمی هستم، همکاران بخش تکنیک و شنوندگان محترم.
سلام
اسم فاروان هم رویتون در خط تلفن.
بفرمایید.
تشکر از شما نعیمی صاحب. البته بازم موضوعتان خوب و قابل البته شنونده است. ببینید که در مورد مخابرات همچنان شبکه های تلفنی، البته در طول 14 سال گذشته همین 7-8 کمپانی و همچنان شرکت هایی که در افغانستان البته فعالیت خود را آغاز کردند، البته متاسفانه ما نتوانستند که مثل کشورهای دور و منطقه واری آمو تهدابگذاری خود را البته به درست میاری و منظم پایگذاری و اصلاحگذاری میکردند که خدماتشان برای همیش برای تمام مردم افغانستان در سایر نقاط افغانستان میبود. ببینید در طول 14 سال به صدها میلیارد پول را از ملت افغانستان اینها اخذ کردند. البته اینها بازم با وجود آن نتوانستند که چون که افغانستان یک کشور پیستانی است، البته نمیتواند که پیش از 1 کیلو 2 کیلو 5 کیلو پیشتر یک پای مخابراتی پیشتر فعالیت خود را آغاز کند. بازم اینها نتوانستند که مو تاورها مو پایههای وسیع آتنها را در سایر نقاط افغانستان جای بجای کنند، از یک طرف در مقابل حوادث البته فیزیکی و از طرف دیگر در مقابل همه مخالفین و دشمنان که میخواهند که پایهها را از بین ببرند مقاومت بیشتر داشته باشد اینها نکردند. اما خدماتشان برای مردم افغانستان قابل توجه نبود. ببینید ارتباطات مخابراتی در افغانستان بسیار ضعیف است، زیرا که
بلند بودن نرخ‌های مقاومتی و سایر امکانات برای مردم افغانستان بسیار ناچیز و کم است. از همین سبب است که مردم افغانستان همیشه شکایت دارد. خدا کند که وزارت مخابرات و هوانوردی در این قسمت توجه کند، از یک طرف نرخ‌ها را پایین دارد و از طرف دیگر منظم یک سیستم را اساس بگذارد که همو بتواند که برای مردم افغانستان از طریق شبکه‌های مخابراتی یک سهولت بسیار مفید و ارزان برایشان تمام شود. و این پروسه که فعلا ادامه دارد این باز نمیتواند که البته با گذشت اندک وقت البته شاید که از بین برد، فعالیت های بسیار محدود و قابل ملاحظه نیست را کند که در اندک کارهای اساسی را انجام بده.
تشکر از شما هم.
سلامت هستی
نیازی صاحب.
البته نیازی صاحب یو دو مسالوت چی اشاره کرده در چی افغانستان غرنی هیواد دی او په غرنی هیواد کې نسبت یو آوار هیواد چی غرون التکم دی ډیرو انترنونو ته ضرورت دی، ځکه هم یو مشکل چې دی افغانستان مخابراتي شبکې لري چې قطع کیږي یا کله کار نه کوي. یو ولایت هم امداد چې غرنی هیواد دی نو ډیرو زیاتو انترنونو ته ضرورت دی او ډیر زیات انترنونو خو ډیر مصرف لري، نو ځکه دا مشکل هم شته.
بله، عبدالستار اخونزاده که از یکی از مناطق کوهستانی البته ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغاب پیام فرستادن، گفتن که در اینجا از طرف شب آن تنها قطع میشه و از طرف روز فعال است. گفتن 3 شرکت مخابراتی فعالیت داره. عبدالحیات خاکسار از پروان از ولسوالی شینوری نوشته کرده که برخی از شبکه ها در اینجا گفتن جریمه های را افزودن و گفتن در منطقه شان تنها شرکت مخابراتی افغان بیسیم کار میکنه و سایرین نه. و خیرالله محمدی نوشته کرده که در ولایت هلمند اینا گفتن البته در صفوف اردوی ملی هستن، شبکه های مخابراتی از طرف مخالفین قطع میشن.
یوسف لکندهار علی کلی دی وای شکر ده چې مخابراتی شبکه په کندهار کې فعال دي، دی وای چې په کندهار کې د دونو په نسبت افغان بیسیم بهتره ده. قاری همت د لغمان له الینګار ولسوالی لیکلی په افغانستان کې د مخابراتی شبکو لوی مشکل د انټرنیټ ضعف دی، دی وای چې جی 3 خدمات په ولسوالیو کې نشته.
بله، ببینیم شنونده ما که فکر میکنم از طریق اسکایپ هستن، نه از طریق تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
افغان کندار نه خبر کو.
مهربانی کوی سب.
تاسو سلام علیکم.
سلامت اوسئ.
دا د شادي زای دی او دا د کاری صاحب شو نه تا د تاسو په نوم چې اوس موږ دلته په کور کې ناس یو ارزای چې یو صالح کې مدار ملک که تلیفون کولای سو اچو کارو مخی دانو سو کولای مچاو تلیفون کوی خریش تا کندار شار تا با لابیا پر دیر بیسو وانی بستا اولاد با پر دابدار تیر سو چی دی براستی کندار شار تا بیا بیر تلیفون کوی خریش نو بیر شد خوشحالی زایدی چی مراری او بجیر که تلیفون کوی
بله بله
چې څار ځان چې ټلیفون په ډیر کټي په داخلي شبکې هم ډیر بيسه کټي
بله
او تا کوي صاحب ور خو ته دې ورځې خو ته ځان نو څه کوم خو ته کنده ډیر ځان دې بيسي مو دم ځانګې دې خو ته بيسه ځانو.
بله صاحب، یعنی دا هم تفاوت شته چې په ځینو سیمو کې ارزانه دی او په ځینو سیمو کې ګرانه. ډیر عجیب دی
د دې وخت په یو وخت په یو وخت باندې د څه خبرې کې زموږ دا
بله طبعا
دیر
زیادت مننه.
تشکر. یک شنونده داریم از طریق اسکایپ که منتظر ماندن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم جناب ساروان سه و خدمت شما سلامی خود تقدیم میکنم. هروت هم سه.
بله میره باید
انجیدر متی الله هروت هم دقیق پکل زغوارم چه سلان خبری و کم یا خدا چه طول دوستان بیده دیر خود سیستم چون ساوی دا پخامون یا دی تلیفون نپارد که پاکستان تا اقا جیده من خبری که ولی خوز دا خدمتو نسیوی دی داده قدروار خبره دا. اما اساسی خبره دا خدمتو نو وریا ندی دا خدمتو نو دوی دا سرایگان موتات نرا کهی یا لند بساز داستا ویم دا دولت دی افغانستان دی مالیات بخاطر پا هر کریدیت کارت پون 10% پیسې ولګولې دغه 10% پیسې چې دی پلس راځو کې حساب پلس 3 میلیون افغانۍ شوی 3 میلیون افغانۍ چې پلس راځو کې پلس 100% کې سودا نه وی 100% پیسې چې حساب کړي د شرکتونو دوی په کال کې میلیاردونو ډالر لاس راوړي دغه میلیاردونو ډالر نه آیا دوی خبرات محترم وزارت ته بله
میلیاردونو
ډالر میلیارد نه په حساب ما سنجش کړی خپل صفحه کې مچولی په دې 16 کالو کې دوی د میلیارډ ډالر نه هم زیات ګټه کړی، یعنی 1000 میلیون ډالر نه هم زیات ګټه کړی. په دغه سنجش چې وزارت محترم مخابرات اعلان وکړي چې د رئیس جمهور د فرمان په اساس 40% پیسې د کارتونو د خلکو نه ګرځي پلس ورځو کې 80 میلیون افغانۍ شوي، دغه افغانۍ په میاشت ما ضرب پلس ورځې په میاشت بیا پس کال بیا په 16 کالو کې په مجموع کې از ما صفحه کې ستا بیا ارقام زه تاسو ته ایمیل لیږم، یعنی خپل خبرو مسؤلیت زه اخلم. بار بار ما ولسمشر ته ویلي د میډیا لارینه د تاسو لارینه چې وا ورور دغه ته اداره ده په نامه د اترا، دغه د اترا اداره دومره عواید لري چې د افغانستان دغه ټول ملکي مامورین او معلمین ته معاش ورنه ورکول کیږي. زه په مسؤلیت د خبره کوم که چیرې دغه اداره اترا چې د وزارت مخابرات یو برخه ده د مخابراتي اداراتو تنظیم کون کیده، دغه ما ته اوس فریضه هیڅ مالی نه بودجه نه خرم د افغانستان ملکی مامورینو ته، خدای رو ته وګورم د اوس نیمه بودجه ماشو باندې تلای. دغه وزیر سم چراغل د یو قوم نشخوا سفرا روانی دي 100 کسان هر وته یو لک افغانی ته انکلی د ماش. نو دغه فرعی مسائل دي چې دغه موتاد مسئول د پیسو نخصل کیږي د بل چا په جیب کې خود کیدا درسته چې مخابرات خدمت کړی بود د بس دوستان انټنون شکایت وکړه اکثر ولایت ته تلم او سولر سیستم نه ضرور نشه د برق مغازه کې دوی انټن ولګي چې برق استه هغه ځای کې دوی به انټن ولګي چالت پوسټ استه، مثلا پوسټ امنیتی پوسټ استه. اکثر شرکتونه مخالفین سره روابط لري، روابط په دې معنی چې زه غزنی د دقیق خبره مې دمیاست 50000 افغانۍ کریډیټ هر قومندان ته دوی لګي چور رازمو پایو سره غرض مکوه دا دقیق ده. امنیتی ارګانونو سره هم دا خبره شریک کړي هغه زمو دوست چالت په دغه کې هغه راته ویل چې دا دقیق مونږ ته ګرونټ نه لګي چې تاسو زمو پایو سره غرض مکوه، یعنی دا رشوت کار کول د سیستم د مخابراتي د ادارات له خونه چې کنه وای د شپې له خونه قطع کوم دی کول چې دغه مشکل زرافه لپاره هلته چې پوسټ موجود دي پوسټ ته د خپل انتنون انتقال کی پای انتقال کی سولر دی ورته ولګي سم صفه خدمت کیږي ټولو ته دا بانی دي خوشی چې ولاد شپې له خونه یا سازو یا ماتن کریډیټون راکه. نو په دې مفهم چې د امنیت خرابته
کی نه میکنه که در مناطق دوردست خیلی مشکل است حفاظت از همي آنتن های شبکه های مخابراتی و پوسټ ها هم چنانه که میبینید در برخ از تراکات مخالفین مسلح دولت هدف قرار میگیرند.
ببینین یک مسئله است، حکومت افغانستان مکلف است با وسیله قوای مسلح خود در دورترین نقاط از حاکمیت ملی استقلال می تامین ترجیح افغانستان دفاع کنه. در دورترین نقاط ما میال میبینیم پستایشان چی است افراز شده اوج خدمت میکنه، دورترین نقاط در کنر در برترین نقاط در قندهار میال در تنگی ابریشم در جاهای است اوج کو پستک مال میشه و پستک میره میتونه پولیس اینا هم انتن خود نس کنن حتی همکاری بخواین از پستای امنیتی حکومت افغانستان مسئولیت در مقابل از اینا کی کار کنن. اما نه دستای هست اینجا مسائل لگی هست مسائل موضوعاتی هست که نمیشادم در 2 دقیقه چند دقیقه امروز شما وقت گرفتی میره بگویم میشه با یک برنامه مکمل زیر آسمان کبود گرفته شد ما روی با اسناد میشینم صحبت میکنم نماینده از اونا هم صحبت کنم باز میتونم ما وطنا رو قناعت بدیم.
حتما خروتی صاحب پمدی موضوع با پترشناس مالانی پروگرام که بحث که او بیا با تاست حتما بلنه در کوچی تاسی هم پدی عده خپل نظر سرگن که وز با نور آوردون کتا نوبت
و
تشکر صاحب سلامت باشیم خروتی صاحب. ببینیم شنونده های ما روی خط استن منتظر ماندن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
قادر خان وطنیار من در نگرا ولایت من.
مهربانی کوی قادر خان وطنیار صاحب.
ورور د مخابراتي شرکتونو نه زه دغه غواړم چې د سیم کارتونه دوی ولې نه راجستر کوي. زه په خوږیان ولسوالۍ کې یم، زه ښه وینم چې مخالفین د دغه سیم کارت نه استفاده کوي.
بله صاحب.
بله.
او دوی دا استفاده چې کوي مال ډېر خوشې کار ښکاري او زما سره سیم کارت یې دام راجستر نه دی، خو که دوی راجستر وباسي زه مجبور مکلف یم چې راشم نماینده ځای ته او دا راجستر کړم. دوی دا کار ولې نه کوي؟
صحیح ډېره مننه سلامت اوسئ. دا موضوع په ځلونو مطرح شوې ده د چې ولې نه کوي، دا یوه پوښتنه ده چې که مو په دې موضوع باندې بحث کوو نو حتما به له چارواکو څخه وپوښتو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
سلامت اوسئ. له کوم ځای نه خبرې کوي؟
د کندهار په ولایت خبره تر سرکو د جوړېدو مثالې نه ولادي پر بیا مخدره شي او کتونه ته تکته د سیم دی تیاسا خوندور دی تیاسا کاتی او په ځینو نورو ولایتو کې کله معنا علمن چې دی الکه نه زیاته ده
بله
مننه سلامت و سی بل اوردو
یک شنونده را بله میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. بفرمایید سی رادیو آزادی است.
السلام علیکم سلامت ستا تا و نمیش ستا
سلامت و سی
مرحبانی سی
ما اورد بلان کاموالی ما دی کابیسه اولی دلسه اولی سوالی سا دی رخم موزون داکلی دسته با زرکتل دی وردی میلی یا افتر خبرکم.
بله مرحبانی
زسر داول وارما چی پا کابیسه اولیت کی دی سهار دوم بیونا در ماخان ترو بجو پوری دا شبکی کنی بعد دو بجو نا شبکی یعنی کار نکنی دیدی اصلی علت سده اصلی علت هم داده دا طالبان نخو اختار شبکو تا من بلدان دلده یو شبکی کارکون دیسر آمان تاو بگی دو دی بختل ورزالی هم چه تاسو داولی سی تار تاوی اگه هم دا مشکل هم دا خودو چی من تا اختار را تولتی دی نو پدی مالی دلادی مخابرات شرکت ها دی دوی زهیل کومه که دیتا جدی پاملرنو که اوال دانه که دا مشکل دا دوودی